دا مشال رادیو دا د سحر 9 بجې شوري دن کو نن د اتوار یا یک شنبه ورځ د 2015 میلادي کال د جولای میاشتې 12 نیټه دا زمونږ د نن ورځې نه ساته خبرونه په دی اولنې غړای سلام پښتونخوا کې درته زه هارون باچا او زما همکار ګلیاز سلام نوایو په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د پاکستاني او نړیوالو رسپانو مطالب او څو سندرې درورو خبرونه له ګل ایاز اورو
سحر مو په خیر لمړی د خبرونو سره ټکی په جنوبي وزیرستان کې په یو نخته کې سلور فوزیان او نه مشکوک وسلوال وژل شوې دي د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې او وسلوال طالبانو پر ضد عملیات به دوام ولري او نن د یونان مالی بحران په اړه د اروپای ټولنې سرمشري په برسلز کې کیږي اوس د خبرونو تفصیل د جنوبي وزیرستان په لدا تحصیل کې پرون ماسپخین د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په نخته کې سلور فوزیان او نه مشکوک وسلوال وژل شوی دي د جنوبي وزیرستان پولیټیکل چارواکو او د فوز مطبوعاتي څانګې مشال اړیکې ته په رالیګلي پیغام کې ویلي دي چې پرون ماسپخین د نخته د لدا تحصیل په پریغر غر سیمه کې شوی چې پکې دوړو خاونه درنې وسلې استعمال شوې دي په نخته کې شپږ فوزیان ژوبل شوي هم دي چې پکې د دوو سرتیرو حالت مرګونه خودل شوې دي ځای سرچینو دا هم ویلي چې دا نخته په داسې حال کې شوي چې امنیتي ځواکونه په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړی ول وسلوالو د دې پیښې په اړه تر اوسه پورې سندې ویلي د افغانستان د دفاع وزارت پای په ننګرهار کې به د اسلامي دولت وسلوالې ډلې او وسلوالو طالبانو په وړاندې پیل شوي فوزي عملیات تر هغه روان وي ترسو چې دغه ولایت له وسلوالو پاک کړی نه وي د دفاع وزارت رستو له هغه د خبره وکړه چې د ننګرهار والی سلیم خان قندوسی برون په جلال آباد کې یو کانفرنس ته وی چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ملاتړ لپاره له پاکستان او د وسلوالو طالبانو د ملاتړ لپاره له لوګر او نورو سیمو کې جنگیالي دغه ولایت ته ورغلي دي د دفاع وزارت یو وایان دولت وزیر پرون مشال اړ دی ته ویل چې په نګهار کې پیل شوی عملیات با د ټولو سیمو تر پاکولو پورې روان وي
تراغه پورې دوام کوي تر څو چې سیمه کاملا امن شي او هغه د مخالفینو څخه پاک شي هر څوک چې امنیت خرابوي او امنیت خطر وي د هغه په ضد باندې وسوال په عملیات کوي هغه چې د افغانستان په اړه سیمه کوي او په ننګرهار کې خو مخالفینو ته ډېر تاوان رسېدلی دی په دې څو ورځو کې ډېرې سیمې د هغوی څخه پاک شوي دي او هغوی مرکزونه له منځه تللي دي
دولت وزیر ویل چې دغه عملیاتو په نتیجه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې او وسلوالو طالبانو ګڼ غړي وژل شوې دي د فراه ولایت اجرایی رئیس پرون د نامعلوم وسلوالو په حمله کې وژل شوې دي د فراه اجرایی رئیس محمد نور چې یو قومي مشر هم بو پرون مازیګر د دوه موټر سایکلز پرو لخوا په فراه خار کې وژل شو د فراه د والی بیان جواد افغان ویل محمد نور په کرجه سیمه کې داسې وخت وژل شوی چې له کوره د خار خواته روان وو د والی بیان وایي چې د پیخي د سرنګوالي په اړه تحقیقات پیل شوې دي چا تر اوسه پوري د دې پیخي ذمہواري نه ده منلې په قندهار کې پرون په یو 14 کې درې ماشومان وژل شوي او درې تنه نور ټپیان شوي دي دغه 14 پرون ماسپخین د قندهار خار په نهمه حوزه کې له مخکې نه ځای پر ځای شوي 14 کې موادو کې شوي د قندهار ولایت مطبوعاتي دفتر وایي 14 له دولتي ودانونو ډیره لري شوي ده او هدف یې ماشومان وو د دې پیښې ذمہواري چا نه ده منلې تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ د یونان د مالی بحران د سیډن لپاره د اروپا د یوروزون د نور لسو هیوادونو د مالی وزیرانو او د یونان د مالی وزیر ترمنس خبرې تری نن هم په برسلز کې دوام لري د خبرو تر مخه د یونان په یوروزون کې د پاتې کېدو په اړه تړون ته رسیدل دي د خبرې تری په داسې حال کې کیږي چې نن د اروپای ټولنې 28 هیوادونو سرمشریزه هم پیلېږي په دې سرمشریزه کې به د اروپای هیوادونو مشران د یونان د مستقبل په اړه په تګلارې غور کوي پرون په برسلز کې د 9 غنټو خبرو تر کې په ښکاره سفر مختک نه دي شوی د یونان وزیر اعظم الکس سپراس غواړي چې تر 2013 کال پورې د هغه هیواد پورونو پرې کولو لپاره 3.5 ارب یورو پور واخلي خو د یورپ ګروپ مشر او د هالند د مالی وزیر نن وختي ویلي چې دا خبره تر ډېره مشکلې دي او په دې کې د یونان د باور او اعتماد په اړه مسلې موجود دي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د هغې خونړۍ چاودنې ذمہواري منلې چې د مصر په پلازمینه قاهره کې د ایتلی کونسلګری سخته ویجاړه کړه په پیښه کې یو کس وژل شوی وو او د پولیس افسرانو او ملکیانو په ګډون ګڼ نور ټپیان شوي ول چې ودانۍ عمومي دروازې ته نږدې موټر بم چاودنه وشوه. د ایتلی د بهرنیو چارو وزیر پاولو جنتیلونی ویل چې دغه حمله د اسلامي دولت وسله والې ډلې په وړاندې د هغه هیواد عهد نور مضبوطوي.
L'attentato al nostro consolato avviene in un contesto
زموږ په کنسلګری برید دا مفکوره راکوي چې اړتیا لرو دا یو ډیر جدي ترهګر ګواښ وګڼو. هغه څه چې اټلی به یې ډیر په غوس دري سره جواب وای دا هر څه د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د نړیوال مبارزې لپاره زموږ بشپړ عهد تاییدوي.
د اټلی وزیر اعظم میتیو رنزی د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره خبرې کړې او ویلي دي چې دواړه هیوادونه به د ترهګرۍ په وړاندې په ګډه مبارزه کوي. د نړۍ شپږو طاقتونو سفارتکارانو تیره ورځ ناوخته پورې له ایراني مرکچیانو سره د جوهري پروګرام په اړه حتمی تړون ته د رسیدو لپاره خبرې ترې کړې دي. د خبرو تر اوسني پړاو په داسې حال کې کیږي چې سبا د ګل په ورځ حتمی موافقې لپاره وروستۍ مهلت ټاکل شوی دی. سفارتکاران وایي چې پرون په ویانا کې دواړه خیزه او هر اړخیزه غونډه وروستو په 98% متن سلا شوی دی، خو په داسې حال کې چې مرکچیان د نننۍ خبرو لپاره تیاری نیسي رپورټونه تجویز کوي چې دوه یا درې مهمې مسلې لا هم موجود دي چې تر اسه مودې پورې به دا تړون وي. د دې ترڅنګ د ایران پر ضد د ملګرو ملتونو لخوا د میزایلو او غیر روایتي وسلو د ارضي بندیز پوښتنه هم شامله ده. د نړۍ شپږ قدرتونه غواړي چې د تهران د اټمي وسلو ترلاسه کولو صلاحیت مخه ونیسي او په بدل کې پرې بندیزونه لرې کړي. دا تر دې مهال د مشال راډیو خبرونه.
سلام پختونخوا،
اوریدونکو د مشال رادیو سلام پختونخوا پرورنه ده چې تاسو پکې اورئ. د جنوبي وزیرستان په لدا تحصیل کې تیر ورځ د وسلوالو د پاکستان امنیتي ځواکونو ترمنځ شوې نښته کې دواړو غاړو ته مرګ ژوبلا وختې. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت یو بیان وایي چې په ننګرهار ولایت کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته د پام وړ تلفات اړولي دي.
د شپږو اتو ورځو کې هغوی دومره تلفات لیدلي دي حتی چې د محاسبې وړ نه دي.
د کبالي سیمو لپاره له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې د روایي د باړې د کمبرخیلو او بر کمبلخیرو بې کوره کړل شوي خلک یې بیرته خپلو کورونو ته ورستنول پیل کړي دي. بیرته ستنېدونکي کډوال بیا له حکومت غواړي چې د ژوند بنیادي اسانتیاوې ورته برابر کړي.
موږ ته پکې یو دنیا ستونزې دي، د بجلی او د اوبو ضرورت دی او زموږ سکولونه او هسپتالونه نشته.
او په پاکستان په تیرا په خیبر پښتونخوا کې د بجلی د نشټوالي ستونزه ولې دومره غټه شوې؟ د وابدا یو ملازم یې لامل څه داسې په ګوته کوي.
زمونږ سوره ګریډز جوړ شوې دي، زمونږ سوره لاینونه دي، هغه خپل ټایمونه پوره کړی دي.
په سلام پښتونخوا خبرونه کې سندري هم دروو. هله دا له مشال رادیو سره اوسه. اولنه موضوع ترازو د پاکستان امنیتی چارواکي وايي 13 ورځ د جنوبي وزیرستان په لده تحصیل کې وسلوالو د امنیتی ځواکونو پر پوستا کړي برید کې څلور سرتیري وجلي او 15 نور یې ټپي کړي دي. پوز بیا دا وکړي چې په ځوابي کاروایي کې نه وسلوال وجلي دي. لسیمی پرې د مشال ریډیو د خبريال سیلاب مسعود رپورټ اورو.
مسعودی وزیرستان کښې د پولیټیکل انتظامیا په ډېر اسمیل خان کښې د امنیتي فورس سره وابسته د خفیه ادارو چارواکیو د پخلي او د پښتونخوا ستر پنډغولي پېښور نه د امنیتي فورسز د مطبوعاتي څانګې له طرفه مشال ریډیو ته رالېږلې یو برېښنایي لیک په مطابق د هفتې په ورځ ماسپښین مال د سویلي وزیرستان تحصیله د پرغل غر په سیمه کښې د امنیتي فورسز د سرتیرو او طالبانو په منځ د جګړې او د دواړه لوریانه د غټې وړې وسلې د ډزونو د بدلون په نتیجه کښې نهه طالبان څلور پوځیان مړه او شپږ پوځیان پرارژلي شوي دي. د غوزرایې دا هم زیاته کړه چې مړه شوي او پرارژلي پوځیان د هلیکاپټر په یو خصوصي الوت کښې د واڼه پوځي هسپتال ته لېږدولي رسولي شوي دي، چېرته چې دوه پرارژلي مرګندي وشولي شوي دي. زرایې دا هم ویلي ویلی دی چې د مرګ ژوبلې دغه پېښه هغه وخت مخه تراغله چې کله د امنیتي فورس سرتیرو په وشوالي سیمه کښې د لټون عملیاتو په دوران کښې هلته موجود طالبان په ګیری کښې راوستل او بیا د دواړه لوریا نه د غټې وړې وسلې د ګڼو ډزونو بدلون وش. طالبانو د دغې پېښې او مرګ ژوبلې په باره کښې لیا هیڅه نه دي ویلي. یاده دې وي چې یو طرف ته حکومتي چارواکي دوا لري چې د سویلي وزیرستان زیاته برخه د امنیتي فورسز په کنټرول کښې ده او هلته بیخي امن راوستلی شوی دی، خو بل طرف ته په دغه سیمه کښې یو بل ته د بریدونو او مرګ ژوبلې په دغې رنګ پېښې هم مخې ته ردرومي. دا دې هم یادوي چې په دغه سیمه کښې د روانې میاشتې په څلورمه نېټه مسعود طالبانو د امنیتي فورسز په یوې دستې برید کړی وه چې په نتیجه کښې یې یو بل ته د مرګ ژوبلې زیان اړولی وه. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15360، 15360 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اورېدلی سئ.
اوریدونکو، د افغان حکومت چارواکي وایي په ننګرهار کې د داعش ډلې او وسلوالو طالبانو پر وړاندې جدي اقدامات شوي دي. په دې ولایت کې په وروستیو کې د داعش ډلې او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنې جګړې شوي چې له کبله یې ګڼې کورنۍ د خپلو سیمو پرېښودلو ته اړ شوي دي. د ننګرهار والي ویلي د داعش ډلې د ملاتړ لپاره له پاکستان او د وسلوالو طالبانو د ملاتړ لپاره بیا له ځینو نورو ولایتونو وسلوال کسان دغه ولایت ته ورغلي دي. صالح محمد صالح تفصیل اوروي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په ننګرهار کې به د داعش ډلې په وړاندې پوځي عملیات تر هغو روان وي چې دغه ډله په بشپړه توګه ختمه سوې نه وي. دفاع وزارت وروسته له هغې دا خبره وکړه چې د ننګرهار والي سلیم خان کندوزي پرون په جلال آباد کې یوه کنفرانس ته وویل د داعش ډلې د ملاتړ لپاره له پاکستانه او د وسلوالو طالبانو د ملاتړ لپاره له لوګر او نورو سیمو جنګیالي دغه ولایت ته ورغلي دي. راپورونه وایي داعش او وسلوالو طالبانو په خپلو کې هم سختې جګړې کړې دي. د دفاع وزارت یو ویان دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل داعش ډلې ته یې په دې ولایت کې سخت ګزارونه ورکړي دي.
ډېر تلفات لیدلي دي، دا شپږو اتو ورځو کې هغوی دومره تلفات لیدلي دي حتی چې د محاسبې وړ نه دي.
دولت وزیری وایي په ننګرهار کې به دغه پوځي عملیات تر هغو روان وي چې سیمې په بشپړه توګه د داعش ډلې له موجودیته پاکې سوې نه وي. د ننګرهار چارواکي وایي په تیرو دوو اونیو کې په ننګرهار کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د داعش او طالب وسلوالو شاوخوا سل غړي وژل سوي دي. د ملي امنیت عمومي ریاست په ننګرهار کې د یوې میاشتې په موده کې د داعش ډلې د څو کلیدي غړو حقیار، جهادیار، ګل زمان، شاهدالله شاهد او حافظ سعید خان د وژل کېدو خبر ورکړی دی. ملي امنیت وایي حافظ سعید مخکې د تحریک طالبان پاکستان مهم غړی و چې د داعش له عمومي مشر ابوبکر البغدادي سره د اړیکو پر اساس د افغانستان او پاکستان یا د دوی په اصطلاح خراسان لپاره د دې ډلې د امیر په توګه ټاکل سوی و. د ننګرهار د والي ویند احمدضیا عبدالزی وایي په وروستیو کې هم د طالب وسلوالو او هم داعش ډلې په وړاندې هوایي او مځکني عملیات سوي دي.
د دوی دواړو تر منځ نښتې یوازې د اتین او د بالا او د نازیان ولسوالۍ ته محدودې شوي دي. تېرو دوه اونیو کې د دواړو ډلو په وړاندې هوایي او ځمکني عملیات پیل شوي دي. قرار د راپورونو چې په دې دوه اونیو کې نوي یا سلو په کې دي چې د دواړو ډلو نه وسلوال مخالفین د هوایي او ځمکني بریدونو په ترڅ کې وژل شوي دي.
په همدې حال کې د اچین ولسوالۍ اوسیدونکي ادعا کوي چې په تیرو څو ورځو کې په ولسوالۍ کې سخته جګړه روانه ده چې ملکیانو ته یې هم مرګ ژوبله اړولې او ګڼ کسان له خپلو سیمو کډه سوي دي. د ننګرهار چارواکي تاییدوي چې داعش ډله د دې ولایت په شپږو ولسوالیو کې حضور لري او د دوی په وړاندې جګړه ځکه اوږده سوې چې دغې ډلې ته له نورو ځایونو دوامداره مرستې رسیږي. ملي امنیت داعش ډله د افغانستان لپاره یو خطر ګڼلی دی.
د مشال رادیو د یک شنبې یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو،
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکه
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت کمانډان وایي د افغانستان په ځینو سیمو کې د امنیتی ځواکونو رهبری بدلون ته اړتیا لري. جنرال جان کیمبل د شنبه پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې افغان ځواکونه خه تجهیز او روزل شوي، خو د خې همغږۍ او رهبرۍ د نشتوالي له امله دوی کله ناکله له ستونزو سره مخامخېږي. د امنیتي ځواکونو د رهبرۍ په اړه انتقادونه په داسې حال کې کېږي چې سږ کال په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو حملو زور اخیستی او ځینې سیمې او ولسوالۍ یې نیولې دي. تفصیل د اسدالله لودین پر رپورټ کې.
د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت قمندان وایي افغان ځواکونه د جګړې په ډګر کې ښه ځلیږي، خو په ځینو ځایونو کې د رهبرۍ او همغږۍ ستونزې لري. جنرال جان کیمپل د شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دوی له دفاع او کورنۍ چارو وزارتونو سره له نږدې کار کوي څو دا او ورته نور ستونزې هوارې شي. کیمپل وایي کچېرې افغان ځواکونه په همغږۍ او ګډه کار وکړي کولای شي مقابل لوري ته په اسانه ماتې ورکړي.
کچیرته افغان ځواکونه په ګډه او دفاع او کورنۍ چارو وزارتونه او د ملي امنیت ریاست په همغږۍ کې کار وکړي کولای شي مقابل لوري وځپي. دوی ښه ټکنالوژي او ښه تجهیزات لري، خو دا ځواکونه ښې رهبرۍ ته اړتیا لري. په ځینو ځایونو کې رهبرۍ ښه ده، خو په ځینو ځایونو کې د رهبرۍ بدلون ته اړتیا لیدل کیږي.
د امنیتي ځواکونو پر رهبرۍ باندې انتقادونه په داسې حال کې کیږي چې سږ کال د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه یو څه جدي دي او یو شمېر سیمې او ولسوالۍ هم نیولې دي. له دې وړاندې ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم منلې چې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې په ځینو برخو کې پاتې راغلي او ویلي دي چې اوسنۍ وضعیت ورته د منلو نه دی. په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت قمندان جان کیمپل هم مني چې امنیتي وضعیت د تیر کال په پرتله خراب شوی، خو نوموړی عوامل داسې په ګوته کوي:
موږ لا هم له ګواښونو سره مخ یو. افغان ځواکونه له سخت جنګي فصل سره مخ شوي دي، خو سږ کال د تیر کال په پرتله جګړه د څو عواملو له مخې زیاته شوې ده. یو لامل دا دی چې په سخته جګړه کې ائتلافي ځواکونه د جګړې په ډګر کې نشته. ځینې بهرني عوامل هم شته، مثلا په پاکستان کې د عملیاتو له امله د افغانستان خاورې ته د مخالفینو راوختل، او بل هم په هلمند، فاریاب او ننګرهار کې د داعش موجودیت ده.
له دې وړاندې د ملي شورا یو شمېر غړو او امنیتي کارپوهانو هم د امنیتي ځواکونو په نه همغږۍ او رهبرۍ انتقادونه کړي وو، خو له دې وړاندې د کورنۍ چارو او دفاع وزارتونو د امنیتي ځواکونو ترمنځ د نه همغږۍ او د دوی د خراب رهبرۍ انتقادونه په کلکه رد کړي دي. د چارو څېړونکو وایي افغان حکومت باید په دې اړه انتقادونه جدي ونیسي او د امنیت قمندانانو، ولسوالیو او قلي اردوګانو په کاچا د امنیتي ځواکونو د همغږۍ او رهبرۍ هڅې ګړندۍ کړي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پز د ډیسټریټ کې
منګل تطبیق کې کومې د
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
اردن کو افغان چارواکو پخلی کړی دی چې له چین سره د امنیتی مرستو په اړه خبرې شوې دي. چین کله وی خو په افغانستان کې په مختلفو اقتصادي پروژو کې پانګونه یا سرمایه‌کاری کوي، نو له بلې خوا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په سیاسي روغې جوړې کولو کې هم مهم رول لوبول پیل کړی دی. افغان چارواکي اوسېدونکي خوښ دي چې د چین پراخ رول به په سیمه او افغانستان کې د ترهګرو د ځپلو او د امنیت د ټینګېدو سبب شي. په دې اړه د بشیر ګواخ جوړ کړی رپورٹ.
یو لړپړی افغان چارواکی د نوم نخ پرولو په شرط نن مشال ریډیو سره خبرو کې تایید کړه چې چین به افغان ځواکونو سره د پوځي سامانونو او وسلو ورکولو په برخه کې مرسته کوي. هغه نور معلومات ورکول له وخت مخکې وبلل، خو رويټرز خبري اژانس د رپورټر مخه د چین ولسمشر جی پینګ په روس کې د شانګهای د همکارۍ او سازمان د وی غونډې په څنډه کې شوې ملاقات کې افغان ولسمشر اشرف غنی ته ډاډ ورکړی چې افغان ځواکونو ته به پوځي سامانونه او روزنه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د روسیو کې د اسلامي دولت وسوال ډلې یا داعش افغانستان کې د خپل فعالیتونو خبر ورکړی دی او په شمالي ولایتونو کې امنیت خراب شوی دی. د دفاعي چارو کارپو او پوخانه افغان جنرال عتیق الله امرخیل وایي چې چین ویریږي چې تر هغه بعد افغانستان د شمال لاري د شینجیانګ ولایت شرقي ترکستان بلتون غوښتونکو تحریک سره مرسته لپاره حل ته ورشي.
چین خو په ویره کې ده تقریبا له یوې خوانه د امریکې شتون دلته ده. دویمه خبره کوم شی چې د دوی لپاره ډېر د خطر احساس کوي هغه د دغه داعش موجودیت ده. دوی څومره په افغانستان کې دوی ځان رانږدې کوي دوی ځان ته بیا مسؤون احساس کوي او که چېرته دوی رانږدې نه شي او دغسې دا منطقه بیا په یو تروریزم باندې بدله شي مرکزي او یا داعش په دونه قدرت باندې شي چې سینګیان ولایت ته دوی رخنه وکړه. نو دوی باور د دې کوي چې دا د دوی سیستم و دا د دوی په لاسته راوړي دا ټولې د خطر سره ګوري.
د چین ولسمشر سره په روس کې تر ملاقات وروسته افغان ولسمشر اشرف غنی په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې افغانستان د مرکزی ایشیا د هیوادونو سره نښلولو کې لوی اقتصادي اهمیت لري. په همدې خبر پاڼه کې د چین د ولسمشر لوخلې ویل شوی چې د مس اینک او د امو سند د ګیسو پروژې ورته ډیر اهمیت لري او د نورې پانګونې په لټه کې دي. د سیاسي چارو کارپو ودیر صافی وایي چې چین افغانستان سره د اقتصادي ګټو له وجې مینه پیدا کړې.
افغانستان ویني چې غربي وادونه ډېر لري پراته دي او روسي سره مناسبات لکه هغه څنګه چې پخوا و د هغوی د مداخلې نظامي د لحاظه هغونه اړیکې نه دي بېرته ښې شوي. نو یوازینی هېواد موږ ته هم چې لوی هېواد دی او توان وت لري چین دی او چین خپله هم ډېره علاقه لري چې افغانستان یو دست ناخورده هېواد دی. ټول زیرمې او منابع د اندرګراوند په ځای پاتې دي او دا چین په ګټه ده چې د موږ سره روابط د اقتصادي لحاظه ونیسي.
چین په داسې حال کې افغان امنیتي ځواکون سره د پوځي مرستو خبره کوي چې د امریکا په مشرۍ په زرګونو بهرني پوځیان له افغانستانه وتلي او اوس خوښه یوازې 10,000 پوځیان پاتې دي. په همدې حال کې افغان چارواکي دا هم وایي چې چین د روسیو کې د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې مذاکراتو کولو کې مهم رول لوبونې ترڅنګ تر 2018 کال پورې د 320 میلیون ډالرو اقتصادي مرستې ژمنه هم کړې ده.
د سولې پر لور
یو ناڅا په درزو شو په بس دغه مړی مراده وسته مالته دومره پراته دي
هر طرح کې بدرنګ څه کړه چې دا غمین لژوند د سره نسته. دا
غره په میره چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمي
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به نه ځمنو کتابو ته ته کې ټول تخپل فلو غواړي چې نور غور باندې
دا د سولې आवाज دی.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو د کبالی سیمو لپاره له قدرتي ناورینو سره د مبارزې د روایي دروانی میاشت له وومنټي څخه د باړې د کمبرخیلو او بر کمبرخیلو بیکروکل شو خلکو بیرته د غوي کورونو ته دستنولو لړۍ پیل کړي. دا اداره زیاتوي تر اوسه شاوخوا 4000 کورنۍ بیرته لیګلی ورته یو لړ سانتیاوي هم برابر کړی دي. خو د باړې د غزمن شو خلکو مشران بیا وایي په سیمه کې د خلکو ډیر زیانونه شوي دي او د بیا بحالې لپاره ایه حکومت باید کوټلی ګامونه پورته کړي. د مشال رادیو خبريال فرهاد شینواره په دغه اړه نور حال راکړي.
د ایف ڈی می د وینا تر مخې د باړې کمبرخیل بر کمبرخیلو کې بلو بے کور شو خلکو د ستنېدو دغه عمل به د جولای تر 14 نیټې پورې مکمل شي. د ایف ڈی می د خیبر ایجنسی کوارډینیټر زیول حق د کمبرخیل او بر کمبرخیلو کې بلو د ستنېدو او دوی ته د اسانتیا ورکولو په حق له مشال ریډیو ته وایي
مونږ چې کوم د پروسس سٹارټ کړی دی نو دا اتکیا مرکز بر کمبرخیل سٹارٹ دے دینا مخ کی مون پہ خبر کی کم حبول ری ای ڈی پی جی فوڈ پاگے بانے سیم ورکڑے ری نو پاگے سیم بانے دے خلکو تا 10,000 روپے ٹرانسپورٹیشن چارجز دی او دل تا کی پتا کیا مرکز کی 25,000 روپو ای ٹی ایم کارڈ ورکو چی آگا ڈی پی جی آر ایف پہ پرسنگ والی نو 24 ہور کی دتا دا پیسے دا مسیج ترو باندے لاری شیو دا یہ وصول اولیش ای ٹی ایم بزریا کی مون باقاعدہ ہیلتھ ٹیم ناس پہ پولیو ویکسینیشن دی چکم ماشومان کم افیمیلی رضی ہے ماشومانو تا پولیو ویکسینیشن ورکے
د باډي سیمې د متاثرینو یو مشر صوبت خان پردی بیا وایي چې د پوځي عملیاتو بدمنۍ له امله په باډه کې خلکو ته ډېر زیانونه اوښتي دي او باید حکومت یې د بیا بحالۍ لپاره ګامونه پورته کړي.
حکومت مونږ له هغه توجه رانه کړه لکه څنګه زمونږ علاقه کې نقصانات شوي دي، مونږ ته پکې یو دنیا ستونزې دي په دغه واپسې کې. دې ته د بجلی او د اوبو ضرورت دی، ځکه چې زمونږ اوبه ټولې په بجلی باندې راخېږي، کویانو نه اوبه راخېږي، نو زمونږ هلته بیا بجلی هغه شانتې نشته ری، او زمونږ اسکولونه او هسپتالونه نشته. ایمرجنسي امبولانس او موبایل هسپتال دي، هغه د علاقې خلکو ته ورګي.
یاد دیوی چې د روان کال د مارچ په میاشت کې د باډې د کډوالو ستنېدل پیل شوی دی او د اکاخیلو او شلوبر کبیلو خلک ورته ستانه شوی دی او اوس کمبرخیل او بر کمبرخیل هم ورته ستنېږي. باډه په دې وروستو کې د خیبرون پوځي عملیاتو په نتیجه کې د وسلوالو نه پاکه کړه شوې ده، خو بیا په تیرا کې د وسلوالو پر ضد خیبر ټو عملیات دوام لري. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
څوک شته که نشته څه چې زمونږ د پښتنو تپوس وکړي او مونږ ته یو لاره وښیي.
دا ماشومه مې غېږ کې به ما ډېر کنډه ته پورې ځان داسې زنګول ما دا ماشومه بچه خو به چپه ډېره شو. لور مې هم د غېږ نه لاړه، برخم لاړه، لوپټه هم لاړه، چپل هم لاړې.
کله یې مونږ ته کارتون راکړو، اوس یې مونږ او پولیس لاس ګروه. پولیس ته شکایت کاری کې اول درته دا چې درس بنایي.
مشال راډیو د بیوسه او خاموشه خلکو غږ.
اوریدونکو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته تاسو غوږی چې په دې خبرونه کې مونږ سندري هم تاسو ته ورو د ستاره یونس په غږ لدی سندري خوند واخلي.
مشال ریڈیو دا
اردن کو دا مشال ریڈیو دا نہنی میں بجے کی دن کی دی دا گلیاز نبا لن خبرو نو اور
نند پاک
دا جنوبی وزان په لدا تحصیل کې پرون ماسپخین د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په نښته کې څلور فوجیان او نه مشکوک وسلوال وژل شوی دي. د جنوبی وزان پولیټیکو چارواکو او د فوج مطبوعاتي څانګې مشال اړیکو ته په اړه لیکلي پیغام کې ویلي چې دا نښته پرون ماسپخین د لدا تحصیل په پری غل غر سیمه کې شوې چې په کې دوه خوونه درنې وسلې استعمال شوې دي. وسلوالو په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په ننګرهار ولایت کې بعد د اسلامي دولت وسلواله ډلې او وسلواله طالبانو په وړاندې پیل شوی فوجي عملیات تر حقو روان وي تر څو دغه ولایت له وسلواله پاکي کړی نه وي. د دفاع وزارت رسول هغه دا خبره وکړه چې د ننګرهار والی سلیم خان قندوسی پرون په جلال آباد کې یو کانفرنس ته ویل چې د اسلامي دولت وسلواله ډلې د ملاتړ لپاره له پاکستان او د وسلواله طالبانو د ملاتړ لپاره له لوګر او نورو سیمو کې جنگیالي دغه ولایت ته ورغلي دي. د فراه ولایت اجرایی رئیس پرون د نامعلوم وسلوالو په حمله کې وژل شوی دی. چا تر اوسه د دې حملې ذمہواري نه ده قبوله کړې. په کندوز ولایت کې پرون په یو چاودنه کې درې ماشوم بخنه غواړم په قندهار ولایت کې پرون په یو چاودنه کې درې ماشومان وژل شوی او درې تنه نور ټپیان شوی دي. د دې پیښې ذمہواري چا نه ده منلې. د یونان د مالی بحران د سړن لپاره د اروپا د یورو زونز د 19 هیوادونو د مالی وزیرانو او د یونان د مالی وزیر ترمنځ خبرې تر نن هم په برسلز کې دوام لري. د اسلامي دولت وسلواله ډلې د هغې خونړۍ چاودنې ذمواري منلې چې د مصر په پلازمینه قاهره کې د ایتلي کنسلګری سخته ویجاړه کړه او د نړۍ شپږو طاقتونو سفارتکارانو تیره ورځ ناوخته پورې له ایراني مرکچیانو سره د جوهري پروګرام په اړه حتمی تړون ته د رسیدو لپاره خبرې تیرې کړې دي. د خبرو تر اوسنۍ پړاو په داسې حال کې کیږي چې سبا د ګول په ورځ حتمی موافقې لپاره وروستۍ مهلت ټاکل شوی دی.
لن خبرونه مولا ګلایا زوري د لوسوري دونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال ریاض مساخیل نورو.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل اداري په شنګای تاون تنظیم او د کې پاکستان ته پور کړی شوی غړیتوب لیکلی دی. د غلړ کې آج ورسپانو وایي چې د تنظیم د سرمشریز دوران د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او افغان ولسمشر اشرف غنی ترمنځ ملاقات وشو چې پکې د امنیتی چارو سره سره د تجارت او معاشي استحکام په چارو هم خبرې وشوې. اداري وایي چې دوه مشرانو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتي عمل کې په شوی پرمختګ تسلخ کار کړه او دای د ټوله منطقې د امن او خوشحالۍ د پاره یو خګام وګرځولو. اداري اخره کې وایي چې پاکستان افغانستان لا دغه رنگ د سیمهیز امن او ترقی او ولس د خوشحالۍ او سوکالۍ د پاره یو بل لا کلک لاس ورکول پکار دي او که دلته امن شو نو ممکن دا چې تجارتی رابطې با بیا د خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو او افغانستان په لار وستي ایشیایي ریاستونو ته ورسی. د دې د پاره ضروری ده چې دوه ملکونه په بنیادی ډانچا پاملرنه ورکړي او تجارتی رابطو سیوا کېدو سره به د دوه ملکونو نه غربت او بیروزګاری هم ختم شي. د دې ترڅنګ مشرق ورسپانه خپل اداریه کې د بلوچستان په حق له د پوزي مشر په بیان لیک کړي او وایي چې دا د هغه خلکو د پاره یو خ او د مینې پیغام دی چې څوک وسله وګرځوي او حکومت ته تسلیميږي او په کار دا چې د پوزي مشر د دې بیان نه د غټول خلک فائدہ پورته کړي څوک چې پسنه سوجه د ریاست نه خفدي. اداریه مخکې وایي چې د پوزي مشر د بیان سره شکونه او وسوسې هم ختم شوي. خود دې سره سره په کار دا چې دغه خلک اوس په بشپړ توګه کمی بهیر کې شاملولو اقدامات وکړي شي. د دې د پاره ضروری ده چې دوی ته د روزګار د پاره د روزنې بندوبست وشي، د وخت رولو د پاره ورته وظیفه ورکړي شي، د صحت او درملنې خیال یې وساتلی شي او تر ټولو مهم د دوی بچو ته تعلیم ورکړي شي. اداري اخره کې وایي چې د دې خلکو وسلې راغستو کې یو لوی وجه بیروزګاری او د تعلیم کمی دی، نو د حکومتي اقداماتو ګوادر بندرګا او پاک چین اقتصادي راهداري سره به د بلوچستان ځوانانو ته د روزګار ډېر موقع په لاس ورشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
هندوستان ټایمز ورځپاڼه د روس په وفا ښار کې د شنګای همکارۍ سازمان د سرمشریزي په څنډه کې د هندو پاکستان د وزیر اعظمانو د ملاقات په اړه لیکنه کړې ده. ورځپاڼه دغه لیدنه د یو مهم پرمختګ په توګه یاده کړې ده. بلخوا دی هیل نومې پانی په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې پر فعالیتونو او دغه ډلې د غړو پر ضد د امریکایي ډرون بریدونو موضوع راخسته. د دې دواړو لیکنو مهم ټکی له ملیحه امیرزاده اورو.
هندوستان ټایمز ورځپاڼه د چارواکو له خولې لیکي چې په روس کې د هند او پاکستان د وزیر اعظمانو ترمنځ د ملاقات په نتیجه کې په اعلانونو کې پرمختګ مخې ته راغلو. دا ښایي کېدی شي د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې چې وړاندې د ځنډ ښکار شوې وي اوس بیا پیل شي. د دواړو مشرانو ترمنځ د جون په 14 نیټه هم خبرې شوې وي کله چې د هند وزیر اعظم نریندر مودي د روژې د میاشتې د شروع کېدلو په موقع نواز شریف ته په ټلیفون مبارکي ورکړه او د هغه فیصلې په اړه ورته ویلي چې دوی به د هند په جیلونو کې قید پاکستانی کب نیونکي خوشي کوي. ورځپاڼه لیکي کسان په دې تیرو میاشتو کې د هند قومي امنیت سلاحکار اجیت دوال او د بهرنیو چارو سیکرټري ایس جی شنکر د پاکستاني استازو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ په مسلو خبرې وخت په وخت کړي دي. خو د دواړو مشرانو ترمنځ د روس په اوفا ښار کې لیدل کتل په روانه میاشت کې وشو. ټاکل شوی چې پر روان وخت کې به د دواړو هیوادونو د قومي سلامتیا سلاحکارانو ترمنځ د ترهګرۍ سره تړلو په ټولو مسلو به خبرې کوي چې دا د هند لپاره یوه مهمه مسله ده. رس پنلیکی د دواړو هیوادونو د سرحدي ځواک ترمنځ سم خبري ټاکل شوې دي چې روسه به بیا د پوزي چارواکو ترمنځ خبري کیږي. په دغه غټ خبري بیان کې د هند تر انتظام لاندې کشمیر د شخړې په اړه سندي دی ویل شوې. خو دواړه خواوې وایي چې د شنګای تاون تنظیم په سرمشیزه کې په جاري شوې اعلامیه کې د کشمیر په ګډون ټولې مهمې مسلې شامل دي. بلخوا هیل نومې وپړنه د امریکا د دفاعي چارواکو د خلیلي کې چې په افغانستان کې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره په تړاو پیژندل شوی کسان په دغه هیواد کې پر امریکایي او ائتلافي ځواکونو د بریدونو پلانونه جوړول چې له عملي روانونه ډرون بریدونو ته ضرورت پېښ شو. په افغانستان کې د امریکایي پوځي ویان دویل چې دغه بریدونه د هغو کسانو پر ضد وو چې په امریکایي او ائتلافي اهلکارو د حملو پلانونه جوړول. که څه هم دغه ویان دا وضاحت ورنکړ چې دا کوم قسمه حمله وي او چرته یې کول غوښتلې. پړنه لیکي د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې د موجودیت خبرې ته دومره اهمیت نه دی ورکړي او وایي چې دا د طالبانو ناراضه غړي دي او اوس ځان د داعش غړي بولي. خو چارواکي وایي چې بیا هم دوی په دغو وسلوالو نظر ساتي چې د افغانستان په دریو ولایتونو ننګرهار، فراه او هلمند کې فعال دي. د امریکا د دفاع وزارت ویاندې هنریټا لیوین بلخوا د اسلامي دولت وسلواله ډلې لپاره یو بل مخفف په استعمالولو سره ویل چې د ځینو طالبانو د اسلامي دولت وسلواله ډلې په شکل کې مخې ته دراتلو فیصلی د افغان حکومت قانوني حیثیت ته کوم مهم ګواښ نه دی ورپېښ کړی او نه د هیواد پر خاورې کنټرول ته خطر راولاړ کړی دی. وپړل کی پر دغه وسلوالو ډرون حمله تراغي روسته شو چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما تیر کال په دسمبر کې په افغانستان کې امریکایي مشن په رسمي توګه سرته ورسولو. په دغه هیواد کې راتلونکي کال د امریکایي سرتیرو وستل پلان شوی دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ایتالیا حکومت وايي په مصر کې پر کونسلګرۍ حمله ورته وغوښته. رپورټونه وايي پرون د مصر په پلازمینه قاهره کې د ایتالیا د کونسلګرۍ مخې ته 14 وشو چې یو تن یې وواجه او ګڼ نور یې ټپیان کړل. د اسلامي دولت ډلې د دغه حمله مسؤلیت منلې ده. صالح محمد صالح جزئیات راکوي.
ایتالیا وی په مصر کې پر کنسولګری تر حمله وروسته لاسترزنی نکشنی او د نړۍ په هر برخه کې هغه غواښ جدي نسی چې د دغه هیواد ګټي زیانمنوي. چارواکي وی دغه حمله ظاهرا په مصر کې بهرنیانو ته یو غواښ ګڼل کیږي او یو نوې جبهه پرانیزي. په مصر کې مینا خبری اژانس د هغه هیواد د یو امنیتي چارواکي له قوله چې نوم یې نه داخل سوی راپور ورکړي، بم په هغه موټر کې ځای پر ځای سوی و چې د ایتالیا کنسولګری ته نږدې درول سوی وو. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر پاولو جنتیلونی وویل دغه حمله د داعش ډلې په وړاندې د ده د هیواد تعهد لا ټینګوي.
L'attentato al nostro consolato avviene in un
زموږ پر کنسولګری برید مشته دا مفکوره راکوي چې ارتیالرو دا یو ډیر جدي تروریستي ګواښ وګڼو، هغه څه چې ایتالیا به یې په ډیر غوڅ دری سره ځواب ووایي. دا هر څه د داعش ډلې په وړاندې د نړیوالې مبارزې لپاره زموږ بشپړ تعهد تاییدوي. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د 14 په وژل سویو او ټپیانو کې د دوی کوم تبعه نه دی شامل. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دې بمی چودنی مسؤلیت منلې ده. د ډلې په خپل انټرنیټي پاڼه کې لیکلي چې په قاهره کې د ایتالیا کنسولګری ته نږدې په دې حمله کې 450 کیلوګرامه منفجره مواد کارول شوي دي. د مصر د روغتیا وزارت ویاند وایي په پرونی حمله کې یو ملکی مصری وژل شوی او لسنه نور ټپیان شوي دي. راپورونه وایي د پیښې د ایتالیا کنسولګری ډیره زیانمنه کړې ده. د مصر صدر اعظم وی هیواد یې له جنگ سره مخامخ سوی او باید ټول د ټوریزم په وړاندې یو موټی سي. که د داعش ډلې ادعا رښتیا وي چې په دې حمله کې یې 450 کیلوګرامه منفجره مواد کارولي، اوس نو پوښتنې ولاړیږي چې دغه سختریزه وسلول څنګه وتوانېدل په مصر غوندې هیواد کې دومره زیاته پیمانه منفجره مواد داسې یوې سیمې ته چې کلک امنیتي تدابیر نیول سوي انتقال کړي او بیا یې په ریموټ کنټرول منفجر کړي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا د ویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختمه
افغانان څوار به شک چوپه
ډیره سخت راغلی تیره هر څه ته
دوست مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ده، په دې برخه کې د ګلپانې په غږ د غزل تاسو ته اورو.
صبح شام ملا نیولی دی دو آکڑ من صبح شام ملا نیولی دی دو آکڑ من ساد خدایا ساد مہرو دو وفا کر من ساد خدایا ساد مہرو دو وفا کر من صبح شام ملا
مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپک سوا یویش.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورسپانې دی ایکسپریس ټریبیون د بلوچستان پر حالات یو لیکنه خبره کړې. لیکنه وایي چې د پاکستان واکمن ګوند مسلم لیگ نون د بلوچستان مسله حل کول غواړي، نو باید په خپل مفکوره کې بدلون راولي. ورسپانه زیاتوي حکومت باید د بلوچستان حکومت ته پاملرنه وکړي. ګولیاز د دې مقاله لنډی سوروي.
ایکسپریس ریویو ورځپاڼې بلوچستان مستحکم کولو تر عنوان لاندې مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې په پاکستان کې د نړۍ په نور هیوادونو کې میش مسلمانانو لپاره اواز پورته کیږي او اندېښنې پرې څرګندېږي، خو په خپل گاونډ کې ورته لسیزو راهیسې د خپل حقوقو لپاره اواز پورته کوونکي خلک نه ښکاري. په دې کې ډېر لږ خلک داسې دي چې کله نه کله خپل اواز پورته کوي او دا په ټولنیز میډیا کوي چې د بلوچ مبارزې ته د ګټې رسولو پر ځای نقصان رسیږي. ورسپان لیکي چې په پاکستان کې سیاسي او فوجي حکومتونو د بلوچستان مسلې حل کولو لپاره د منځنۍ لارې خپلولو هڅې کړې وي، خو په دې کې زیاتره کوششونه له ناکامۍ سره مخ شوي دي او ځینو دې اورته نور لمن وهلې ده. ورسپان زیاتوي چې د دې تر شا دوه وجوهات دي. لومړی دا چې د پاکستان سیاسي قیادت چې زیاتره برخې له پنجاب صوبې څخه ده، د بلوچستان په مسلې پوه نه لري. دویم، په بلوچستان کې روغ جوړې لپاره لنډمهاله ګامونه پورته کیږي. دا مسله اوږدمهاله پالیسو ته اړتیا لري چې پکې زغم وي. ورسپان لیکي کچري واکمن مسلم لیگ نواز حکومت د بلوچستان مسلې هوارولو کې جدي وي، نو باید د دې مسلې په اړه مفکوره کې بدلون راولي. د بلوچستان د خلکو احساس محرومیانې به ختمول پکار وي او د دې ترڅنګ بلوچ ځوانانو صلاحیتونو نه استفاده کول پکار دي. ورسپان لیکي چې په بلوچستان کې بلوچ او پښتانه ځوانان د نورو نه زیات زده کړو کې تکړه دي. دوی غواړي چې خپل صلاحیتونه نور پیاوړي کړي او په دې تجسس کې وي. دغه ځوانان غیر معمولي صلاحیتونه لري، خو د ورسپانې په خبره دغه روشن فکر ځوانان له لسیزو راهیسې له خپل حقونو نه محروم ساتل شوي دي. په دغه صوبه کې پرمختیایي کارونه کم کیږي، نو ځکه سرداران په واک کې دي. د دې علاوه د لادرکه کړل شوو کسانو مسله نوره سنگین شوې ده. ورسپانې زیاتوي چې بلوچستان ته تر ټولو زیات نقصان جالي ډومیسایلو رسولې دي. د دې صوبې ډومیسایلونه په پنجاب کې هغه خلک جوړوي چې لوی حکومتي څوکو ته نشي رسیدي او د دې کار لپاره د بلوچستان ډومیسایل جوړوي او بیا یې کاروي. ورسپان لیکي چې دې کار سره په زرګونو لایق او مستحق ځوانانو حق وهل کیږي. ایکسپریس ټریبیون ورسپان لیکي چې باید حکومت په سمدستي توګه د دې خبرې نوټس واخلي او د هغه خلکو پر ضد سخته کاروایی وکړي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یہ جواب درکئی
وګ ورته ونی سي
هر ما خام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com.
پردن کو بیا هم د ایکسپریس ټریبیون یو لیکنه په دغه لیکنه کې په خیبر پختونخوا کې د درغلیو موضوع سړل شوې ده. په لیکنه کې راغلي د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان وایي چې د درغلیو په تور نیول شوی د خیبر پختونخوا وزیر ضیاء الله افریدی بل خپلې څوکۍ استعفا ورکوي، خو بلخوا باید احتساب کمیشن هم بې طرفه ووسی او حقیقت ولس ته وړاندې کړي. د دې لیکنې مهمې برخې له فرخندې اسد اورو.
د پاکستان د تحریک انصاف ګوند یو وزیر د درغلیو په تور نیول شوی چې دا خای په خیبر پختونخوا کې د دغه ګوند حکومتي غړي په درغلیو کې ککړ دي. ایکسپریس ټریبیون لیکي د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په خپل سیاسي ویناو کې نور سیاسي ګوندونه په درغلیو تورنوي او دغه د خپل مخالفو سیاسي ګوندونو یو کمزوري او ناکامي ګرځوي، خو چې اوس یې د خپل حکومت مدنیات وزیر ضیاء الله افریدی د درغلیو په تور ونیول شو نو څه ځواب ورکوي. دا هغه خبره وه چې تحریک انصاف ګوند با په خپل سیاسي جلسو کې کوله چې نور سیاسي ګوندونه درغل دي، د خلکو پیسې خړلې او ملک ته تاوان رسولي، خو اوس یې په پښتونخوا صوبه کې پر خپل وزیر دغه تور ولګیت. لزی الله پردي سره په لسو نورو هغو کسانو هم د بډو رشوتونو تورونه لګیدل دي چې د مدنیاتو په ځینو منصبو یې کار کاوه. د صوبې د احتساب کمیشن تر مخه دغه وزیر د سرکاري فند غلط استعمال کړی دی چې لوجه دغه صوبې ته د بلیونونو روپو تاوان رسیدلې دي. ورسپانه دا هم لیکي د یو وزیر د درغلیو په تور کې نیول دا هم ښکاره کوي په دغه صوبه کې د احتساب کمیشن په خپلو فیصلو کې آزاد دی او د حکومت فشار لاندې نه دی چې دغه یو ښه پرمختګ دی. خو بلخوا ځینې خلک دا هم وایي د ضیاء الله افریدی نیولو تر شا د صوبې د وزیر اعلی پرویز خټک لاسته، ځکه چې د دغه دواړو ترمنځ اختلافات وو او په خپله افریدی هم دا ویلي چې دی د سیاسي مخالفت له وجې د درغلۍ په کیس کې راګیر کړی. بلخوا په دغه صوبه کې د معدنیاتو په برخه کې کار کوونکې چینایي کمپنۍ وایي دوی په دغه صوبه کې د تیرو اوولسو کالو راهیسې کار کوي. په دغه موده کې یو شمېر پراجیکټونه بغیر د څه وجې ختم کړل شي چې له وجې دوی د نقصان سره مخامخېږي او اوس دوی دغلته په سرمایه لګولو زړه نازړه دي. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان وایي صوبایي وزیر ضیاء الله به اوس د خپلې څوکۍ استعفا ورکوي، خو بلخوا باید احتساب کمیشن هم بې طرفه اوسي او په دغه کې د چا مرسته ونه کړي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ سره د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
اردوونکو، فرایډی ټایمز مجلې د خیبر پختونخوا په سوات کې د امن کمیټې پر غړو د هدفي بدونو موضوع راغستې ده. مجلې کې د 2014 کال راهیسې په سوات کې د امن کمیټې شپږ ویشت غړي وژل شوي دي. دا چې ورځپاڼې د دې هدفي وژنو په اړه نور څه ویلي دي، له شاهین بنیری به اورو.
فرایډی ټایمز په سوات کې د امن کمیټو د یو شمېر غړو او ځایي خبریالانو د معلوماتو په اساس لیکي چې په سوات کې د پوځي عملیاتو نو وروسته د امن کمیټو غړي سپین روبي او پولیس سرتیری د وسلوالو لخوا په هدفي بریدونو کې وژل کیږي. په سوات کې د امنیتي ادارو لخوا د 225 مشرانو په مشرۍ د کلیو دفاعي کمیټې جوړ کړل شوې دي چې تر اوسه پورې د کلیو په کچا امنیت ټینګ ساتلې ده. خو هغه وسلوال چې د پوځي عملیاتو له کبله د سوات نه تښتېدلی وو، اوس یې د افغانستان په کونړ او نورستان ولایتونو کې پناه اخیستې ده او د هغه ځای نه د بریدونو منصوبه بندي کوي. مجله د سوات قومي جرګې د یو مشر د خولې لیکي چې د بریدونو له کبله د هغوی ولسی ژوند ډیر اغیزمن شوی دی او په ډیرو موقعو له خپلو کورونو بهر نشي وتلی. د امن کمیټو او جرګو مشران وایي چې په ښکاره طالبان نه ښکاري او په هر ځای کې امنیتی سرتیری وجود لري، خو عجیبه خبره دا ده چې بیا هم وسلوال د هدفي بریدونو په کولو کې بریالي کیږي. دوی زیاتوي چې په سیمه کې به ویره او بی یقیني هله له منځه ځي چې کله امنیتي ادارې برید کوونکي ونیسي او سزا ورله ورکړي. یو ځایي خبریال مجلې ته ویلي چې اوس هم ځینې مشرانو ته د وسلوالو لخوا دړکې ترلاسه کیږي. د سواد د پولیسو مشر سلیم مروت وایي چې پولیسو تر اوسه یو شمیر مشکوک کسان نیولی دي چې پلټنې ترې روانې دي. د فوج چارواکي بیا ادعا کوي چې یو شمیر مشکوک وسلوال نیول شوی دي چې مقدمه به په پوځي عدالتونو کې اوریدل کیږي.
د تاریخ پاڼه
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیوي ننداره،
او خاص کر دا چندر گپتا موریا په زمانه کې چې شاهباز غړې او دا چار صدا دا سلطنت وو، په خاور خو زبردست ده او هغه ته بده دوی د ګلونو خار
یخنیانو کې و دازې وینټر کیپیټل چې و نه په خاور او سمر کیپیټل کابل.
د هر ګل پوراس په پاوکم درې او د هر زیارت پوراس په پاوکم یو لس بجه.
اردوونکو، په داسې حال کې چې د پرمختیایي چارو پوهان وایي یوازې د خیبر پختونخوا په ملکن کې د 8000 میګاواټه بجلی پیدا کولو صلاحیت شته، د ټولو صوبې خلک د بجلی د نشتوالي د لاسه کړیږي. دا چې په پختونخوا کې د بجلی د بحران عمده لاملونه څه دي او دغه مسله څنګه حل کېدای شي، د شاهین بنیری په دې رپورت کې اورو.
په داسې حال کې چې د پاکستان د بجلی لوی برخه په خیبر پختونخوا کې د روانو منصوبو نه جوړیږي، نو بیا ولې د صوبې او قبایلي سیمو ډېرې برخې په تیرو کې ډوبې دي؟ په دې حقله د پاکستان د اوبو او بجلی د محکمې یو چارواکي بختاج خان وایي چې د بجلی د رصد نظام ډېر زور دی چې لکه بلې د بجلی لوی برخه ضایع کیږي او د ولس پخه ناراضي.
په یوازې په پختونخوا کې نه، په ټول ملک کې دا نظام چې دی دا ډېر پرسوده نظام دی.
زمونږ سوره گریډز جوړ شوې دي که زمونږ سوره لاینونه دي هغه خپل ټایمونه پوره کړی دي. دا افسوس خبره دا ده کنه چې صرف بس دا غي د اپریشنل او د مینټیننس کاست لپاره حکومت پیسې غړي خو چیرې هغوی یو داسې مضبوطه د بجلی منصوبه جوړه نه کړه چې د هغې د لاسه مطلب دا دی چې د ملک حالت بدلېدی شي.
د پرمختیایي چارو کارپوه شوکت شرار وایي د بجلی د نشتوالي د تکنیکی وجو سره سره سیاسي وجو هم دي. بیا د بجلی په محکمه کې د لوړې کچې درغلي او د بجلی د پیدا کولو اختیار په عملی توګه ثبوت نه ورکول د بجلی بحران نور هم پیچلی کړی دی.
مجموعي طور یو ورحال هم غواړي او دا ډی سنټرلایز کول غواړي. د ډی سنټرلایزیشن بیا خپل لکه مثال په تور خیبر پختونخوا ته یو خپل د بجلی د پیدا کولو او د تنظیم وخت ورکی واخلی او بیا دې بیٹک پنجاب دې بجلی خرڅې پچې نیم خرڅې د دنیا په ډیرو وطن کې کیږي.
د ایکسپریس ټریبیون د راپور تر مخه د پاکستان د پرمختیا او منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسن اقبال ویلي دي چې حکومت د بجلی د پیدا کولو په یو شمیر منصوبو کار کوي چې تر کال 2013 پورې به بشپړ شي او په نتیجه کې به په قومي گریډ کې د 10,000 میگا واټ بجلی اضافه وشي. خو کارپو شوکت شرار وایي که چېرې حکومت سیاسي عزم ولري او د اعلانونو په ځای عملي ګامونه پورته کړي نو یوازې د خیبر پختونخوا په ملکنډ سیمه کې د موجوده وسیلو نه په زرګونو میگا واټه بجلی پیدا کیدی شي.
اوس په لهر نه د داون ټیکنالوژي او د ټیکوټه ډیم نه جوړې نه د لهرونو نوم ته بجلی لکه پیدا کیدی شي والو ډیم جوړې دی شي دلته کې د هوا چې کوم دغه د بجلی پیدا کولو صلاحیت دی ایون په نورث کې مستقل ہوا چلے گی دنور نہ بجلی کے ڈیر لوئی صلاحیت سے ایزیڈ والا یہ وسر میں ڈیرا مخ کی کڑے ہوا پدی نارتھ ملکن ریجن اور پدی کی 48,000 میگا واٹ بجلی پیدا کولو صلاحیت سے.
د یادونه وردا چنن سبا په خیبر پختونخوا کې تر لسو غنټو ډیر د بجلی لوډ شډینګ کیږي او په لری پرتو غریزو او قبایلی سیمو کې خو د بجلی نشټواله تر سلور وشتو ساعتونو رسی چې لکبلې په دغه سیمه کې د پرمختیا هلې ځلې په ټپه ولاړې دي.
د سندرو امیل
د سندرو امیل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خبرونه تاسو د هرې جمعې په ورځ په 8:00 د پاسه 2 بجو او د هرې اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 بجو له هارون بچا سره اوریدل شي.
او اوس اوریدونکو د سلام پښتونخوا خبرونې د پای په شیبو کې د فرهاد دریا په غږ د سندره تاسو ته ورو تر هغه وروسته د مشال رادیو خبرونې دوام لري.
نو باران بدشم جانان بدشم د چاچ کو دہار مر جان بدشم د چاچ کو دہار مر جان بدشم رسند بور بورے گرگر دورے بورے رسند بور بورے گرگر دور بورے د جنو سرے کھل گئی کڑے تک دورے د جنو سرے کھل گئی کرتے کے تورے وہ تک تورے 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 لسند بور بورے گرگر دور بورے لسند بور بورے گرگر دور بورے دسم پغار شم امیل بد شم گر گر زماتم بیل بد شم گر گر زماتم بیل بد شم لسن ده هوره هوره گر گر دوره هوره لسن ده هوره هوره گر گر دوره هوره ده جنو سره خل گئی کڑتک که توره جنو سره خل گئی کرتا کے تورے ویتا کے تورے لسن پورے ورے گر گر دور ورے لسن پورے ورے گر گر
دا مشال ریڈیو دا